اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه د مازیګر په څلور بجې شروع سو. د مازیګر تر پنځو بجو پورې موږ په دې خبرونه کې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او ونیس پروګرامونه درته خبرو. په کابل کې وسوالو کسانو نن د کاونټر پارت نوم پر یوه موسسه باندې حمله وکړه. د دغې حملې جزئیات په خبرونه کې درته ووایو. اول به خبرونه ته وار ورکړو. صفي الله ستانکزی خبرونه وایي، وروسته به بیا رپورټونه درته خبرو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په کابل کې د امریکا سفارت پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې نن په کابل کې د طالبانو نننی برید غندلی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د سکاټلند د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه نن د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د پاکستان په لاهور کې لکتر لږ اته کسان هغه وخت وژل شوي چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټوټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي، په یوې امریکایي غیر دولتي موسسې د طالبانو نننی برید شدید غندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د کابل په شارینو سیمه کې په یو کاونټر پارټ موسسې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنې سره برید پیل شو او وروسته بریدګر یوې څلور پوړیزه ودانۍ ته ننوتل. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل، اوس وخت افغان پوځیان د برید تر برید لاندې نیول شوي تعمیر دریم منزل تصفیه کوي. هڅه دا ده چې ژر دا بریدګر ووژل شي. موږ اول یو نیم سل کسان وژغورل او تازه مو 12 نور کسان هم د برید له سیمې وژغورل. وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي، ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او د سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د نن ماسپښین یو ورځنۍ لوبه وځنډیده. د دوی د لوبې د ځنډیدو علت باران ښودل شوی دی. اوس وخت افغان او د افغانستان او سکاتلند د ملي ټیم لوبغاړي په غرمنۍ لګیا دي او هیله لري چې بیرته لوبه پیل کړي. د دوی لوبه د ایدنبرا په ګرانډ سټډیوم کې پلان شوې وه. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او پخوا یې هم سکاتلند ته ماتې ورکړې. د دغو ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ پلان شوي. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د می په ورسته پیلېږي، په سکاتلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون په اوله له استرالیا سره وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز په دې اړه خبرې لرنو ته وویل، زموږ 15 پولیس او درې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي. 15 نور هم ټپیان دي. د برید هدف پولیس و. امنیتي ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د برید پر مهال یې دننه او د باندې سلګونه کسان راټول شوي وو. په دغه زیارت باندې تیرو کلونو کې هم یو ځل برید شوی وو او 40 کسان پکې وژل شوي وو. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوی او څیړنې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه برید غندلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه. هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې.
راه ما کاملا مشخصه، مردم ما بدونن ما
از زمون لاره مشخصه ده. زمون خلق دی پوشی چې موږ له برجام یا له امنیت له اټومي تړون نه وتلی. برجام په خپل ځای پاتې ده، خو اوس د برجام بل مخ ګوري. روحانی ویل بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون ته ژمن پاتې دي، شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی یادو هیوادونو مشرانو ته لیک استولی او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او باید او بډایه یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته وانستوي. امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولي دي. په وروستي اقدام کې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو تروریست ډله اعلان کړه. سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قمندې یا سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان اعلان کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ د ثور اتلسمه نیټه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د مې د میاشتې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې اتمه ورځ ده. د ازادي راډیو د خبرونو تر 15 ده. ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې له کابل تاسو ته د نننۍ حملې په اړه معلومات وړاندې کړو. په کابل کې نن سهار د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه موسسه باندې حمله شوې وه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط پر روان جنجال خبرې کوو، او لا کونړه به په یو رپورت کې د هغو کسانو چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي خو په انزوا کې پاتې شوي دي واوري.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دي، او دغه شنه بوټي راشله و خوټکو یو خوروي. موږ تاسو ته نوره جړام کوو، فریادم کوو، پیښول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده.
په دې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرامونه د بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. اول بو ارسول کابل به حال واخلو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی اوس پر ټویټر باندې لیکلی دی چې په کابل کې نن د کاونټر پارت په نوم د یوې موسسې په خیریه موسسې پر ودانۍ حمله شوې وه. نصرت رحیمی لیکلی دی چې دا تروریستي حمله وه. د کاونټر پارت خیریه موسسه دوه ودانۍ لري. اول ودانۍ یې په بشپړ ډول د وسلوالو څخه تصفیه شوې ده، د رحیمی په لیکنه، او دوهمه ودانۍ کې لا هم دوهمه ودانۍ په هغه کې لا وسلوال شته چې د په وینا مقاومت کوي. د ودانۍ په دریم او څلورم منزل کې وای وسلوال کسان ننوتی دي، خو نصرت رحیمی ویلی دي چې دوی به هغوی له منځه یوسي. د کورنی چارو د وزارت ویان لیکلی دي چې نور دولس ملکی وګړي هم چې په دغه دوه ودانیو کې په حمله کې بند پاته وو ژغورل سوي دي، او د لیکلی دي چې تر دې مخکې سلهاو کسان نور امنیتي ځواکونه وژغورل او له دغو دوه ودانیو یې وایستل. دقیق شمیرې نه دي ورکړي. راوس راسره زموږ همکار خان محمد سیند د ټلیفون په لاین کې دی. سیند صاحب، تاسو څه معلومات راټول کړي دي؟ آیا اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغه ډزې چې په 11 بجو او 30 د خو ډېرې تودې روانې وي، اوس پکې کمی راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، دا دوه ودانۍ وي، او دغه دوه ودانۍ مخامخ پرتې وي، تر منځ یې سرک و. یو ډېره ستره ودانۍ او بله نسبتا وړه ودانۍ وه. د کورنیو چارو وزارت قطعات لومړی پوړ او دویم پوړ تصفیه کړی دی، او شک لري چې په سلورم پوړ کې به اوس هم ځینې مخالفین موجود وي او خال خال ډزې کوي. د کورنۍ چارو وزارت دا هم ویل چې تقریبا اتیا کسانو ته نجات ورکړی دی او دغه بهیر اوس هم روان دی او څوک چې خلاصیږي یا د دفتر نه راوځي دوی موټرانو کې سپروي او کورونو ته سپاري.
سین صاحب نصرت رحیمی
عام روغتیا وزارت
مهرباني خبر موکي.
بله ما ته یو شیبه مخکې ویل چې اتیا کسان په یو جوپه راوتلي د دفتر نه مونږ کورونو ته رسولي او د دې وروسته هم نور خلک هم راوځي او مونږ یې مسؤولو ځایونو ته رسوو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار څو شیبې مخکې آزادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې مونږ تقریبا 9 ټپیان درلودل خو د دې وروسته مو د ټپیانو شمیر زیات شو. په کابل ښار کې روغتونونه هم زیات دي او اکثر روغتونونو ته مو ټپیان لیږلي چې دقیقه شمیره معلومه نه ده خو درملنه روانه ده. بلې فرشته جان
مننه. خان محمد سین صاحب زموږ بل همکار تمیم اخکر خپل د حادثې په ځای کې دی نو وربسو چې تمیم څه معلومات لري. اخکر صاحب ته خو دالته د حملې په ځای کې نو ته څه وینې څه نوي معلومات لري چې د سین صاحب پر معلوماتو یو اضافه کولای سي؟
بله تر څو شیبه مخکې هم په ساحه کې د سکانو د انفجار او غږ راتلل او دلته ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو دخوا تړل شوي دي. څوک ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. یوازې امنیتي ځواکونه سیاریو ځواکونه تګ راتګ کوي دننه او په عین حال کې هغه ساحه ویل کېږي چې اوس هم تورست کسان پکې ځای په ځای شوي دي او تر اوسه له منځه نه دي وړل شوي او که هر څوک چې دوی ته نږدې کېږي د نننۍ څخه ورباندې نارنجک پتاو کې نو جنگ اوس هم جریان لري او تر اوسه پورې څو شیبې مخکې چې زه په ایمرجنسي شفخانه کې وم ایمرجنسي څخه راپورونه اخر دا و چې شاوخوا 15 ټپیان ایمرجنسي ته انتقال شوي دي او چې د 15 کسانو څخه دوه ډیر جدي حالت کې و.
بله تمیم جان وايي چې دا خو د نصرت رحیمی وصل ته په ټوئیټر لیکلی چې دوی ودانې دي د کاونټر پارت د موسې او دوی چې سلها او نفر ته نجات ورکړ سوې نو تاسو خو دالته په ساحه کې یاست. تاسو فکر کو خلک څه وايي شاوخوا چې ایالت به نور ملکی خلک به هم په دغه ودانیو کې وي آیا د دغه دفترونو کارکونکي یا د څوک دي سلها او کسان په دغه منطقه کې؟
بلی په دغه منطقه کې د کاونټر پارک په مخه مخته د پاملرنې موسسه وه او د دې تر څنګ ډېری نور دفاتر هم په دغه ځای کې شتون درلود. څو شېبې مخکې فرامر د امنیه قمانداني ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې 150 کسان دغه ځای څخه ایستل شوي دي نجات ورکول شوي دي او د دې تر څنګ ځینې کسان چې دلته د ساحې اوسېدونکي دي دوی وایي چې دغه کسان ته ونې دلې دي چې څو ملکی کسان ګراوګان ونیسي او اوس هم د هغوی په زور توانېدلې دي چې ځان وساتي او د امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دې دپاره ډېر مخته نسي تلای چې دوی ځانونه پټاوونه کي او هغه ملکی کسان چې دوی په ګراوګان کې دي هغوی ته کوم ضرر ونه رسېږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو نن په کابل کې د انفجار او د وسلوالي نښتې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال تمیم اخګر معلومات واوریدل. تاسو ته به اخکر صاحب اوس موږ نور همکاران په خپرونه کې بیا هم که نوي کوم خبرونه راغلل در سره شریکو به راپور به درکوو. نو لطفا ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورسو د افغانستان د انتخاباتو لانجې ته. د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې یو نوی انتقاد دا راغلی دی چې وایي په 15 لږ تر لږه په 15 ساحوي دفترونو کې دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې دغو دفترونو ته مشران وټاکي او دې مسلې په انتخاباتي پروسه کې د درغلۍ او اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د سپتمبر په 28مه د میزان په 6مه نیټه وسی، نو دغه څارونکي اندېښنه لري چې په دومره کم وخت کې که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دقیق کار ونه کړي او عاجل اقدام ونه کړي شاید په انتخاباتو کې درغلۍ وسی او اداري فساد زیات سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخ ته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسیون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسیون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون بیا وایي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسیون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره پخوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوار لو سهولتونو ته رئیسان وټاکل سي. که چیرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسیون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریات مرا مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د کمیسیون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
تاسې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ واورید. اوس ورځو کونړ ته. د کونړ په یو شمېر لری پرتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو افسران وایي چې دوی په داسې موقعیتونو کې پراته دي چې د مرکز سره یې د مځکې لارې بندې دي او دوی ته اکمالات د هوا له لارې په هلیکوپټرونو کېږي. خو دوی وایي چې په وروستیو کې دغه اکمالات هم ستونزې لري او د افغانستان حکومت دې د دوی ږغ واوري، ځکه دوی د ډېرو ابتدایي امکاناتو د نشتوالي سره مخامخ دي. مثلا دوی وایي چې حتی خوراکي مواد نه لري. روحلا انوري رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مروري ولسوالۍ اړوند د ډیورند پر کرخه د پرتو سیمو ناوپاس او غاښې کنډو پولیساتې شکایت کوي چې غذایي مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده. نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دي او دغه شنه بوټي راشله او خوټکوي او خورو وي. او امیر صاحب موږ تاسو ته نوره جړام کوو فریادم کوو پیو شول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوئ او حل یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده په ناوپاس کې پراته
په غاښې کنډو او ناوپاس کې پراته پولیساتې وایي دوی دلته د روژه په مبارک میاش کې د ولګي او تند سره مخ دي او کورنۍ د ماشونو د نه ترلاسه کولو په وجه په کورونو کې د نورو محتاج او سختو سره لاس او ګریوان دي.
دا ماشونه پالته په بانک کې پراته دي، اشاره پسې نشته دي، او دا به برباد لاندې بچي هغه شانتي په ناره باندې موږ دلته په ناره باندې پراته یو.
ناواپاس غاخي کنډو او بنشي ته له تیرو څو کالو ځمکنۍ لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي یا د پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یې غاخي کنډو ته یو څه اکمالات کړي، خو د هلیکاپټرو د نشتوالي په وجه اوس هم ستونزه موجوده ده.
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده، د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دو میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي، ځکه دوی کورنۍ لري، اولادونه لري، ماشینه باید واخلي، بانکي ماشینه اخیستی کی د کارت په واسطه. چې موږ هلیکوپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې دپاره چې د مختلفو ولایتونه د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو، دغه په انتقال نه ټول هلیکوپټر مصروف دي چې خپلو کورونه ګرځوي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې غاخي کنډو او ناواپاس ته ځمکنۍ لارې پرانیزي
او دا بارته کار شروع کیږي. شاید تاسو سبا یا بل ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وشي، دا سړک به تر غاخي کنډو پورې جوړیږي او په دې لار کې به ستونزه نه وي، تر غاخي کنډو خلاصه به شي، بخیر مطمئن اوسه. ناواپاس پرون کمانډان لوا راغلی و درته ټټار وایي چې زه درې پوستې د نوي قوتونه راولم، هلته جب جای کوم، اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي. نن شنبې په ورځ اجنډا ته مو شامل کړی ده چې د ناواپاس لار څه ډول باید خلاص شي.
د روان زیږدیز کال د لومړۍ میاشتې په شپږشتمه نیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد کونړ ته راغلی و. هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به ناواپاس، غاخي کنډو او بنشي ته ځمکنۍ لارې پرانیستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې دا پنځمه میاشت روانه ده، خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو ټولې خبرونې تاسې هر ورځ د سهار له اوو بجو تر د ماښام تر اوو بجو پورې په افغانستان کې د راډیوګانو له لارې او همدارس که انټرنیټ لري پر انټرنیټ باندې څلورویشت ساعته اورېدلی سي. که تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټولې خپرونې هم نوي او هم پخوانۍ سته. تاسو کولای سئ چې هر خپرونه چې تاسو غواړئ له سره واورئ او حتی پر نور دوستانو سره شریک کړئ. که تاسو د ټویټر او د فیسبوک پاڼې لرئ. اوس ورځو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم ستونزې ته. په سرپل کې د سانچارک ولسوالۍ یو شمېر سیمه ییز چارواکي او حتی د زده کوونکو کورنۍ او حتی په سیمه کې حکومتي چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې نجونې تر شپږم ټولګي زیات سبق وایي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپی په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم در این بارایش توجه نمی کنه، بی سرنوش می گردن.
دا د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د هغې مور غږ دی چې ښوونځي ته د لورګانو له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنه ده. هغه وایي دا چې لورګانو ته یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې خواشینی ده.
باشنده ولایت سرپل هستم.
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم. لورګانو ته مې له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زه ډېر اندېښمنه یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ نوی زده کونکی سرایا اویل وسلوال طالبان خونزی تا ده تک اجازه نرکوی خب واشه تر دولستم طولگی پوری مزدکری کری وی لدولت خیلی منگه وازینه گختنم داده چه خونزی پرانیزی سو برد اخپل و زدکر تا مخکرو لده سر بیره ده سرپل سیمهیز چارواکی وی ده وسلوال و طالبانو تر کنترول لندی یوش مرسی مکی آن خونکی او ده معرف کارکونکی گوخل شوی چه انجونی باید لشپگم طولگی پور تا زدکری و نکری دوی وی وسلوال و طالبانو ده سنچاره کلسوالی پشپگو کلیو کی دیال لس خونزی لشپگم طولگی پور تا لزدکری منکری چه ده دوی پا خبره با ده خونزی و که نکده 3500 زدکونکی دی چه 1800 انجونی دی ده سنچاره کلسوال نقیب الله دقیق لازدی رو دیو سره پا خبرو کی بیویل چه پا ده خونزی که ده بحر پونم یو خونزی ده وسلوال و طالبانو پا پوزی قرارگاه بدل شوی
طالبانو ده سنچاره کلسوالی پشپگو کلیو که چه ده طالبانو پا ورکه کی دی انجونی منصبی چه ده شپگم طولگی وران ده زدکده نسی کولی هم دارنگه ده سنچاره کلسوالی پا تبیت کلی که وسلوال و طالبانو ده بحر پونم ده انجونو یو خونزی پوزی قرارگاه گرزولی اووسی ده پوزی قرارگاه پا توگه کاروی
ده اندیخنی ده سی محل مطرح کیگی چه در دی مخ که هم ورد شکایتون موجود و او ویل شوی ول چه ده نامنه یو لعمل گرن زدکون که لزدکلو محروم شویدی. در دی مخ که ده پوهنی وزارت ویلی چه ده قومی مشرانو او خوانزه یو ده املاتر شورگانو للاری طالبانو سر حکری ترسیدلی چه ده دوی تر کنترول لندی سیمو که ده زدکون که ده زدکلی مخوونه نیسی. خو طالب بایان زبیه الله مجاهد ازادی رو سر پا خبرو که ده مسئله رد کرده. ده افغانستان ده پوهنی وزارت ده معلوماتو پا اساس اوس محل ده هیواد پا بیلابیلو برخو که سلور سوه یو دش خوانزی ده نامنه یو لعمله ترل شویده. لده طول سر ده پوهنی وزارت ویان ده نوریه نزهد وی ده وزارت ده سنزو ده هواری لپاره حسی پیل کرده. من ده مسئله تایده و خود تاسی پوهیگه چه طالبان هم پا بیلابیلو دلو ویشتر شوی. او ممکن داسی کسان هم ویچه لده دلی نوره گت اخلی او ممانیه که بی. خو من پا سرپل ولایت که ده قومی مشرانو او بیلابیلو لارو حسی که وچه سنزه هواره شی. ده پوهنی وزارت ده معلوماتو پر بنسرچ ده محل دری اشاریه و میلیون مشمان چه او یه سلنه انجونی دی خوانزی تا لطگه محرومی دی.
او اس په ورسو رحمت افغان ته د کابل ورسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مندګار خپلواکي ورسپانې په خپلې سر مقالې کې پوښتنه کړې ولسمشر غني په کومه تمه پاکستان ته ځي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غني د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خوست د پاکستان له راکټي حملو سترګې پټوي. د سر مقالې د لیکوال په باور ولسمشر غني به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد او د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي. د هیواد سر مقاله د لیکوال پان افغانان خپل راتلونکي په خپله ټاکي. خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي. البته د پاکستان د ناوړه تبلیغات غندو او باید افغان حکومت کله هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپلې سر مقالې کې لیکلي د سولې مشروطي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته چې پروژه کې د اوربند وسی طالبانو د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار کړی. د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلی دا چې طالبان تل په جګړه تاکید کوي نو ولسمشر محمد اشرف غني هم د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو امر کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د مذاکرات ودرول سي. په سر مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو جګړې ته زور ورکړی او مرګونې حملې کوي. د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول سي او بیا وروسته مذاکره ترسره سي. که داسې ونه سي نو ګټه نه لري. د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی کاش جګړه سسته او سوله ټینګه شوې وای. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه وینځل کیږي. خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان د جګړې ټولې غاړې هڅه کوي چې
وینه په وینه پرې مینځي. وړاندې په سل مقاله کې یادونه سوې د جګړې له دواړو غاړو غواړو چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي، نو باید د سولې د خبرو د شدت تر څنګ دی د جګړې د کمولو او بندولو هڅې هم وکړي. د سل مقالې د لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتنان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د سولې په خبرو کې طالبان خپل واک نه لري، د طالبانو پر ځای د سولې خبرې له پاکستان سره وسي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، د روژې د مبارک میاشتې په راتلو د خوراکي موادو بیې بیخي لوړې سوې دي، حکومت باید کنټرول وکړي. او محمد قاسم ځواک لیکلي، موږ ته هم برېښنایي تذکرې ډېر ارزښت لري او د حکومت څخه غواړم چې برېښنایي تذکرې دې وویشي او په انتخاباتو کې دې شفافیت راولي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو د اوس پیغام راواستول، لشکرګان عبدالغفار د لیکلي، د جنگ بلا د افغانستان د ماشومانو مکاتب بند کړي دي. د خبرونې په دوام کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د ځوانانو د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر هغه مخکې به سفي الله ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په شارنه او سیمه کې پر کاونټر پارټ باندې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه او وروسته بریدګر ورننوتل. د کورنۍ چارو وزارت د ویاند په خبره لا هم د بریدګرو د وژلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. 122 کسان له سیمې ژغورل شوي دي. د هرات پولیس وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه د یوې کورنۍ درې غړي په فارسي ولسوالۍ کې وژلي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې طالبانو د حاجي نصیر په نوم د یو قومي مشر او د غښزه او زوی وژلي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې لکتر لګه 8 کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیم بډایه کول به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره نن له امریکا سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې وکړي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیم نننې پلان شوی لوبه د باران له کبله ځنډیدلې.
ناجیه صاپی سپورتي خبرونه وايي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جمناستیک ملي ټیم له 15 میډالونو سره هیواد تستون شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ملي ټیم چې په پاکستان کې د دغه سانګې د سیالیو په دریم پړاو کې ګډون کړی و، درې د سرو زرو، یو د نقره او یو د برونزو میډالونه ګټلي. د دغه کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي رادیو ته ویل،
دغه مسابقې د لاهور په ښار کې په لاره چول شوې. البته مسابقات دوستانه و، د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمن کابل ترالو.
نوموړي ویل د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړي تر استنیدنې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا هم تقدیر او وستایل شول. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د رمضان جام سیالۍ پیلوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي.
دې مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن.
نموری ویل چې د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوی. او د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو په نیمه پیلوبه کې نن شپه اژانس او تاتنهام ټیمونه سره مخامخ کیږي. ګټونکي لوبډله به وروستي پړاو ته لار پیدا کړي. اژانس امستردام تر دې مخکې سیال لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د دغه لیگ وروستۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د مادرید په سټډیوم کې ترسره کیږي.
دا آزادی رادیو دا ورست دو پروگرامونه درو دا بشری قونو پروگرام او ژوند په شیبو کې پروگرام چې د ځوانان لپاره پر پوری مطالب کړه راغونډوي او پر تاریخي او فرهنګي کلتوري مسایلو باندې خبرې کوي. د آزادی رادیو په خبرونه کې تر دغو دوو پروګرامونو مخکې غواړم چې د کابل په حمله باندې نور معلومات هم چې دا اوس را رسیدلي دي سره شریک کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمي پر ټویټر لیکلي دي چې په سیمه کې حمله روانه ده. نصرت رحیمي لیکلي دي چې اووه تنه نور ملکي وګړي هم د هغې ودانۍ چې وسلوال پکې دي ژغورل سوي دي. د لیکلي چې دولس تنه یوار اتیا تنه بل وار او اویا تنه دریم وار د دغه دوو ودانیو څخه چې د کاونټر پارت موسسي دي ژغورل سوي دي. نصرت رحیمي لیکلي چې د ده په وینا ترورستان د دویم تعمیر په دریم پوړ کې محاصره دي او ژر به ووژل سي. اوریدونکو، د کابل د ښار نو په سیمه کې حمله وسلوال نښته روانه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به د راډیو تاسې په دې اړه معلومات درته وړاندې کوو او همداراز تاسې کولی سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې معلومات وخت په وخت وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به اورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وایي. او دغه نوع زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامې د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامې جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوي دي، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل په خپله بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او ده ته ځورونه ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړه چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوی سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوی سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوی وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوه توجیه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم کوله په هغه جرم کې د لسګونو د سلګونو خلکو انسانانو ځوان د هغوی هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپل د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې پزمنګه خو پیغمبر سند په دې د حیوان پر رابطه وای چې یعنی پڅ چاړه او یا وسایل د جارحه او یا د مرگ اسباب د یو حیوان مخته مکه د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د غت زورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تاسو په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سماوار تاریخچه چیرې رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل تو 200 کلونو پوری رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډېر پخوانه رواج و.
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وبې چې موږ پلرو قبلګه او دا ټول راتل بل ته موږ جوړې کړو. هغه سره کوم ماما وخیاریږي وسم پکې نه ماغه شي نو د ته به چراغ لغون بل ته ډاله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څښلو په حق لا څه وایي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو. زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی
او کافی نوم اوریدلی وی. کته هم سماوار له عادی وسپنې څخه رغیږي، خو دا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بې شمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چاینکه، د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چایو چای پخولو د چای دود ډیر جوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصه خوانې کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم م راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتللې، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شغانۍ یا به په شل افغانۍ وو، اوس خو واده په څلو شل افغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. پنجي کله تمام دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، پورته به و چای په یو روپۍ به و. په خو پنجان به واده کړو، ورځ به یې لا په خره پنج بل نه خلاصې دي. اوس واده زمو په واده د خدمې پر خلاصې سره ولات څه د خدمې خلاصې،
یعنی یو چاینکه
چای په یو روپۍ و. تاسو به په ګلاس کې ورواچولې، موږ به یې ملالو. ته به خپل چاینکه وو یو پیسې واخستلې، دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې. اوس خو نارې دې پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکه. واده د سوجي وخوړلې، سوی راکه واده ولې نه راکه.
د کابل ستودنکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دوته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا ما غره چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطره دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکی پخی
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره دی
بله او چاینکی ښه چاینکی ورتی او د پخوانی خلق دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه پخوانی سیستم باندې چاینکی کی پخی او خمزه دار
بله موږ تاسو کور خو شروع پخو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزه دار دی مثلا
بله مزه دار دی
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنا غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پېږم چې کو سره کوم کور کې کنا په دې سیستم باندې دوی نه سي راکول
یو بل ځان چې ډېر ستړي ښکاري اوس دلته د سماواتر روان ده د ښکاري چې لري لري فراغ راي ده کې دې خپل نوم راتوي
نوم یې جان آغا ده
کوم چې راغلي
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مايان وټول نه سي دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلي په لار په لسګونو نور وټلونه تراغلي مستقیم د سماوات ته دا ولي
دا خو ما ډیر مخکینه دي د سماوات په کډینو نه مخکینه دي موږ خدای دې وبخي موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړي امغه سرو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم وي اوس دې تراغلي څومره په خاني خاطري در پیات وي
ډیر خاطري تر په یو خدای دې وکړنه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغلو غون بل ته ډاله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو موږ بل ته سر ناستو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو ته ماتولم په خوړل وبم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا هغه خل نست هغه مشران نست هغه لا دغه ځای کې به ناستو دا ته به ناستو دا پنګيري به ناستو هغه یو پنګيري نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها ہمارا سو گیا روپئے والے کے سو تین ہزار روپئے والے کے بیاہ سو
تم بڑا دگا نوس کا سن تو سر خرابی
چائے اسکول تک راشو چائے اسکول
چائے دیو ملے تا چرا سے دگا سماو چائے چائے در کے
چائے
بے پیسے در مخلی
نا نا نا
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلفه شوې ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوښي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی ستونه تماتنه او تو بدل چې په چاینا کا قیلون دا چاینا باندې بدل چې او پنې کو نه دي تیار پنې کو نه دي په دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله پخوانی شهر نه وست نه پاتې خلق تقاضا هم دغه دا ولا د دې یو وخت شرع سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاف شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شاندې اوس
دوستانو سماوار لوسپنې څخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسیمه کې د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولېږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
اور دوم کو ژوند په شیبو کې پروگرام مولا زادی رادیو ناروید تاسو کولای شئ چې دا پروگرام پرته د زادی رادیو پر پاڼه باندې سره واوري د زادی رادیو د پاڼه په محلويش ساکي زموږ ټول پروگرامونه خوندي تاسو تل کولای شئ چې هغه پروگرامونه چې تاسو علاقه ورسره لري هم واوري او هم د نور دوستانو سره پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې شریک کړئ په کابل کې نن وسوالو کسانو د شارنو په منطقه کې حمله وکړه او په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا حمله د کاونټر پارت په نوم پروا خیریه موسسه باندې سیوه. د افغانستان د کورنی چار د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې یو تن تروریست وژل سوی او یو نفر به بلم چې له مقاومت کوي به وژل سي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخکر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مزرد خوانم اخکر صاحب، تو لنډه شیبه مخکې د حملې په ځای کې و، دی به راته ووایي چې د حملې په ځای کې څه ولیدل. لنډ معلومات اخکر صاحب.
بله سلام تاسو اوریدونکو ته. تر څو شیبه مخکې چې زه په ساحه کې و، ملته ډیری خلک ولاړ ول او دوی ویل چې دوی خپل خپلوانان اوس هم کاونټر پارت په دفتر کې او ځینې نور دفترونه چې هلته شاوخوا کې دي هلته بند پاتې دي، په سیف رومونو کې دي او دوی خپل هڅه کوي تر څو چې هغوی سره اړیکه وساتي او وکول چې هغوی تماس ولري او هغوی ووزي ساحې څخه. څو شیبه مخکې بیا هم دی او درانده چاودنه ژغ ویدل سو ویل کیږي چې دغه ژغ هم د امغه صحیح څخه دی، د شارنو صحیح څخه. تر څو شی به مخ کې کسه هم امنیتي چارواکي سنوي وي خامنیتي ځواکونه چې په ساحه کې میشتي هغه ویل چې تر دا اوسه پورې ډیری ناچاودیدونکي مواد هلته ځای پر ځای سوي دي چې شیبه په شیبه هر څومره چې امنیتي ځواکونه ورته نږدې کیږي دغه مواد هم چاودنه کوي. کسه هم هغه د امنیتي ځواکونو تلفات او ملکی کسه نو تلفات په حق لسنه دی ویلي خو دا چاودنه اوس هم جریان لري. بلې
ډیر مننه اخکر صاحب. خبر دی بيخي سعید نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی و چې کابل شاریان دی خبر وی چې دوی به انفجاري مواد ته چاودنه ورکوي.